د سپینې خبرې اروکراس د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او ورځې او شپې مو هم په خیر وي. په دې یو ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی او زما ګران همکاره سحر عظیمی ستاسو په خدمت کې یو. په دې پروګرام کې د بریکس په راتلونکي غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو په غوښتنه او بیا همدا پوښتنه چې دلته موږ سپینې ماڼۍ ته مطرح کړه د سپینې ماڼۍ په غبرګون غږیږو. په دې غږیږو چې آیا طالبان بالاخره د نړۍ کوم قطب سره ډېر نږدې کېدل غواړي، کومو هیوادونو د دوی علاقمندۍ ته لبیک ویلی دی، کوم هیوادونه لا هم د بشري حقونو په مسله په دوی د فشارونو د راوستلو هڅه کوي، دا موضوعات دي. نو په دې پروګرام کې موږ سره ووسئ.
سلام مرام دوستای عزیز، بپذیرین شما را خوش آمدید میگم به یک برنامه دیگه روکراس یا اسپین خبری که به میزبانی ما و همکارم به شما تقدیم میشم. طوری که همکارم هم توضیح دادن در برنامه امروز در رابطه به نشست بریکس که قرار است به تاریخ 22 تا 24 اکتبر سال روان برگزار شود و علاقمندی که طالبان در حضور به این نشست از خود نشان دادن، ولی تا کنون در این نشست هم به صورت رسمی دعوت نشدن. واکنش های غرب به این موضوع و در کل این که مهمان های برنامه در این مورد چی تفسیر و تحلیل دارن صحبت خواهیم کرد با دو مهمان گرانقدر، آقای عثمان کاروان تحلیلگر امور سیاسی و همچنین آقای غوث جانباز، هر دو دوست ما در بخش سیاسی بخش کارشناسی علم امور عهده‌دار هستند. در بحث بر دو مهمان صحبت خواهیم کرد و هر دو مهمان رو برنامه خوش آمدید میگم.
من کامران صاحب تایست هم سلام، جانباز صاحب دوارو تا سلامونه و نیکی هیلی. اجازه را که لمره پختنه در جانباز صاحب چخه پختنه وکم. جانباز صاحب، طالبانو در بریکس پراتون که غونده که در گردون علاقمندی خود لی خط روسه خو د دوی غوښتنې په اړه څه نه دي ویل شوي، اما دوی د علاقمندي ښودلې. فکر کوئ چې طالبان کرا کرا دا د غرب څخه د بریکس د هیوادونو چې روسیا او هند او چین لوی هیوادونه غړي دي علاقمندي زیاته شوې، او دې طرف ته علاقمندي ستاسو په نظر ولې طالبانو خپل پام دوی ته اړولی دی؟
سلام
ښاغلی
جوازه، تاسو ته
ښاغلی
سحر
عظمی،
تاسو ته مهمانانو ته، تاسو ټولو ته ښاغلی او
من
ها یو خبره دا وای یو څوک چې په فلیکین په پخو دا ویل چې هغه ما از د پاچا په کور کې وټر له خوا یو فرانسوي یا انګلیسي کلمه دا ګټه بلاف یا بلوفې وای، یعنی دا لا چې هر څومره لوی اوسي ګو خپل ګټ په باور کې اوس دوی د سیو وختونه کړی دا چې و مونږ غواړو دا وکړو د طالبانو د تجارت وزیر چې نورالدین عزیزی نومیږي، هغه یو ډیټ لیول دی د پوتین د بهرنیو چارو یو سلاکار ته چې اوشاکوف نومیږي، هغه ته یو ډیټ لیول دی چې لطفا مونږ د دغه بریکس نوبتي غونډې ته چې په قازان کې چې په 28 اکتوبر دی مونږ هم را دعوت. نو دا سوشل امباسی دی وی خو خو امغه بلاست یا بلوسیدر دا لافت دی بلې خو دوی دا هم ثابتي چې داخله د تاسو سره د سټاتل بیلی او نه په د افغانستان په وضعیت او ظرفیت کې نه نو په بنمې چار او کې سرپلاس دي چې پیلنت اتا یو هیوا پر اسنت نه دی ستا شتون تر سوال ستا مسؤلیت تر سوال ستا مسؤلیت تر سوال تا د افغانستان خلکو سره یو اجماع سره نکړم لاسه دي نکړم، نو ته څنګه کولی شي چې یو ډیر لوی تقابلي سازمان ته مراجعه وکړې او د هغوی څخه غوښتنه بهږي وکړي چې تا ته اجازه درکړي چې ته هلته وشي کړې ګډون وکړي او پکې زما غږ شته دی؟
بله
فکر کنم که تصویر شما بله تصویرتان جناب آقای جانباز فکر کنم بله بله صدا شما داره ما بله شما صدا ما میشنوید؟
بله ما صدا شما داره
بفرمایید میروانید ادامه بده
تصویر ما
بله بله
تصویر ما بود جا بجا مانده بود ما فکر کنم شاید نمیشنم بعد تصویر یعنی پدی مانا چه البته چه دا غوختن نمانده البته چې دوی هیڅ څوک نه دعوت کوي، خو دغه خپل دغه پوزیشن کول ځان دا لکه لګي یو سیاسي او سیاسي مزمنه ده او د دوی سیاسي بې سوادي ښيي چې روسا پورې په
نعم
منطقوي سازمانونو کې څه نه راوړي. حتی په د اسلامي کانفرنس کې تا ته اجازه در نه کړسته چې عمومي غونډه کې په عمومي عکس ته واخلي.
بله بله جان باسه،
ځینې غونډو ته تا په هاشتګ کې بله.
به ادامه صحبت های شما یک پرسشی که من دارم، من حیث فردی که شما از نزدیک از بلاک شرق مخصوصا روسیه معلومات و اطلاعات بسیار دقیق در سالهای گذشته داشتین، فکر میکنین بازدهی که این برخورد طالبان در قبال علاقه مندی به اشتراک در نشست بریکس نشان دادن از سوی بلاک شرق چگونه خواهد بود؟ آیا این من حیث یک پیام غیر مستقیم به ایالات متحده هست یا فکر میکنین که شاید مثلی که در دفعه قبل طالبان در نشست در مسکو دعوت نشدن، این موضوع را هم روسیه به پشت گوش بندازن؟
خب یک مسئله که این سوال مهم است، یک سوال که ایجا مطرح هست اوی است که روسیه و متحدین نزدیکش بدون شک که در یک آجنده کلان، در یک بازی کلان طالبا را داخل ساختن به هیچ شک نیست و شما میبینیم که پیوسته طالبا با فرمات های مختلف و حیث یک گروه دارد. ظاهرن اینطور پوزیشن میشه که گویا یا رسمی اشتراک میکنم همین لحظه هم یک وزیر مثلا انرژی به اصطلاح انرژی طالبا هم دمسکه هست، دمسکه و ایمیل یک هفته به نام انرژی دایر شده که در وجود بعضی کشورها نماینده خود روان کرد و طالبا هم وجود در نیمه اول ماه اکتبر جلسه ششم فرمات مسکو دارد که در وجود هم طالبا دعوت شده و دلچسپی است که این بار این جلسه به صورت بسته دایر میشه و آجندایش هم معلوم نیست و کسایی که در اشتراک میکنن او هم هنوز آفتابی نشده. به این ترتیب که بیاییم به جواب سوال شما، او مهم است در بازی کلان البته که روسیه مخصوصا و در پارویج چین و ایران طالبا را داخل ساختن تا طالبا این توانمندی را پیدا نکنن که از متن منطقه برن، از مدیریت عمومی منطقه برآید، چون شما میبینید که ایران، چین و مخصوصا ایران و روسیه در یک تقابل بسیار مهیب قرار دارن برای فرق در شرق اوکراین و خلیج ببشین در شرق میانه تقابلات از شما خودتان بهتر تعقیب کنید. به ترتیب این فهمیه یا این زاویه یا این جناح طبیعتا که ایران، روسیه و چین نمیخواهند که از دست بدن و می فهمند که در بین طالب ها، امریکای ها و سایر کشورهای دیگر نفوذ کلان دارند، هر هفته ازشان پولهای هنگفته به دست میارند، لیکن در عین حال کوشش می کنند که از هر طریق ممکن و مناسب نفوذ خود در بین طالب ها زیاد ساخته برند و بر از اونها یک سلسله وعده ها را بتند و از اون سیاست کهنه هنجر و کلچه استفاده میکنن تا نفوذ از دست نکنن و با مدیریت کلان منطقه
جان باسه
از دست چون نره و در ایج نفوذ غربی آزاد.
ممنون جان باسه. بیرته تایست را گرزو کامران سب که جان باسه وی چی ده طالبانو ده غختنه به ده بریکس پا غنده که ده گردون پر و نمانل سیو ده لویه غختنه ده، اما ظاهراً موږ تاسو وینئ چې روسیې په مسکو کې د افغانستان سفارت طالبانو ته سپارلی، په هند کې د جمهوري نظام سفارت وتړل شو او ګنګوسۍ او راپورونه وایي چې ممکن دا سفارت هم وسپارل شي، د مرکزي اسیا په هیوادونو کې هم سفارتونه طالبانو ته ورکړل شوي دي. فکر نه کوئ چې خصوصا شرقي بلاک د مرکزي اسیا هیوادونه په یو شکل غواړي چې طالبانو سره روابط زیات کړي او دغه د سفارتونو سپارل هم په یو شکل د دوی سره هوکړه او روغه نه ده ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمه او د افغانستان ټولو خلکو ته. دقیقا تاسو په جریان کې چې تک تاسو څنګه اشاره وکړله په تکتیکي شکل باندې د افغانستان اوسنی حاکمیت د سیمې د هیوادونو سره، مقتدر هیوادونو سره، اقتصادي لوی هیوادونو سره، د روسیې او چین په شمول باندې دوی سره اړیکې لري او دا خو یو خبره د اقتصادی مسائل و چې د افغانستان به دوی دغه اقدامات چې دوی هڅه کوي چې اقتصادي سازمانونو کې به غریب فرصت پیدا کړي یا بیا پکې اشتراک وکړي، د دې مسله ده چې البته له شک پرته د افغانستان ټول ملت ته ګټه رسیږي، او بله دا ده چې خبره دا ده چې تر کومه حده پورې به دوی وتوانېږي چې په دې سیاست کې دوی موافقه شي، دا بیا بله خبره ده. او دا بیا ډېره زیاته اړه په دې پورې لري چې اوسنی حاکمیت نړیوالو کنوانسیونونو ته یا نړیوالو تعهداتو ته چې افغانستان د هغې غړی هېواد ګڼل کېږي هغوی ته څومره پابند پاتې کېږي. زه خپله په دې باور باندې یم چې تاسو ګورئ چې روسیا لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړله، روسیا او چین، هند او د سیمې ګڼ هېوادونه یو په بل پسې تعاملات کې دوی سره مخ ته ځي. پخپله د حتی د امریکې متحده ایالاتو د سپینې ماڼۍ ویاند تېره ورځ دا خبره وکړله چې موږ دوی ته اجازه ورکوو چې دوی خپلې خبرې باید وکړي. نو دا ټوله په دې معنا باندې ده چې په لومړي سر کې په افغانستان لپاره د سیمې هېوادونه ډېر زیات مهم دي، ځکه چې دا یو غټ اقتصادي پلیټ فارم دی، اقتصادي سازمان دی. د دې ګټه نه دا چې تنها د طالبانو په سیاسي شکل باندې د طالبانو حاکمیت پراختیا ته ګټه ورسوي، ولې په د افغانستان خلکو ته هم ګټه رسیږي، ځکه څومره چې افغانستان په دې اقتصادي سازمانونو کې د غړیتوب دپاره چانس زیاتیږي او دوی په دې غونډو کې دعوتیږي. د اقتصادي برخې نه افغانستان خلکو ته، د افغانستان ملت ته چې اوس وخت په یو
کامران صاحب
اقتصادي او بشري بحران کې قرار لري ګټه رسیږي.
کامران صاحب صدای مرا مشنوئ؟
بله، میشه.
شما اشاره کردین به منفعتی که از نظر اقتصادی مردم افغانستان بابت حضور در این نشست میگیرن اگر احتمالاً شرکت کنن طالبان، اما تحت شرایطی که طالبان با قراردادی که با ایالات متحده داشتن با نشست دوحه به یک سری تعهدات پابند شدن و بنا به اون تعهدات مقدار پول هم هفته وار از ایالات متحده دریافت میکنن و اگر به تعهدات دیگه ایشون هم پابند باشن مسلما مسئله مشروعیت و بهتر شدن زندگی مردم افغانستان هم در آینده شاید خواهیم بود. به نظر شما چرا طالبان به تعهداتی که به ایالات متحده دارن به اون موضوع عمل نمیکنن تا بتونن مشروعیت داشته باشن تا در هر کنفرانس اشتراک کنن، که حالا فعلا دنبال هستن که در به صورت غیر مستقیم حالا به بلاک شرق خود نزدیکتر بسازن در حالی که از غرب هفته وار پول میگیرن؟
بله، گفتی که شک نشته چې اوسنۍ حاکمیت نړۍ په سطح باندې د امریکې د متحده ایالاتو تر ټولو نه زیاته مرسته د امریکې متحده ایالات دوی ته ورکوي، ولې د افغانستان موقعیت او د افغانستان اقتصادي حالت او وضعیت په کتو سره د سیمې هېوادونه نړیوال مقتدر هیوادونه د چین او هند او روسیې په شمول باندې نور هیوادونه دا ډېر زیات مهم دي. ما مخکې اشاره وکړله چې یو خو مسله د دې اقتصادي هڅو یا د دې تعاملاتو پراختیا مسله ده چې بله شکه د افغانستان خلکو ته د دې ګټه رسیږي، او بله مسله ما اشاره ورته وکړه چې چیرته دوی غواړي چې په دې سیاست کې یا په دې پالیسیانو کې دوی مخته ولاړ شي او نړۍ له دوی سره تعامل وکړي، دوی بین المللي تعهدات ته باید پابند پاتې شي. خو اوس خو په افغانستان کې د بشر د حقوقو مسله او مخصوصا د ښځو او د نجونو د کار او د تعلیم مسله ده، د هغې کې تاسو په جریان کې چې خپله د افغانستان د اوسني حاکمیت د لوړو زده کړو وزیر دا خبره څه موده مخکې کړې وه چې دغه د تعلیم مسله در زیات ابعاد لري. یعنی هدف د دې خبرې نه دا سړی انګیرلی شي چې تنها دا مسله تنها په داخلي سیاست پورې یا د افغانستان په داخل کې په دې پورې مړه نه لري، شاید بعضې نور مسایل هم د سیمې په سطحه باندې چې دوی کوشش کوي چې یو ابزاري استفاده د دې هغه نه وکړي، د دې موضوع نه وکړي تر څو نړۍ وکولی شي چې په تعامل کې دوی ته را وړاندې شي. بیا هم زه خپله خبره په دې باندې را خلاصه کوم چې که چیرته اوسنی حاکمیت غواړي چې په نړیوالو تعاملاتو کې مخته لاړ شي، دوی مجبور مکلف دي چې نړیوالو تعهداتو ته پابند پاتې شي، او دغه ستونزې او دغه خنډونه چې اوس نړیوالو ډېر کلک نیولي دي. مثلا اوس دوی په داسې یو مرحله کې قرار لري، تاسو په جریان کې چې حتی په نړیواله جنایي محکمه کې په دوی باندې کیس د ثبتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، د اروپا پارلمان، تاسو وکتل چې موده مخکې هم اندېښنه څرګنده کړله په همدې شکل د ملګرو ملتونو د ماشومانو دپاره د کومک صندوق یونیسف، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، دا ټولو په دې باندې خپله تشویش او اندېښنه ښودلې، او زه فکر کوم چې دوی هم بلاخره به دې ته متوجه شي چې چیرته د تعهدات د دوی پابند نه پاتې کیږي. دغه هڅې چې دوی اوس پیل کړي دي او په نړیوال سازمانونو کې دوی د ګډون غوښتنې کوي، زه فکر کوم دا لارې هم په دوی باندې بندېدلی شي او حتی د دې امکان شته دی چې په دوی باندې نور تعزیرات هم وضع شي او حتی دوی ونشي کولی شي چې په دې سیمه ییزو غونډو کې اشتراک وکړي.
سپاس از شما کامران صاحب. آقای جانباز، به نظر شما مسئله مشروعیت خواستن طالبان چه از بلاک شرق چه از غرب چقدر ریشه در مشکلات اقتصادی مردم افغانستان داره و چقدر در شناخته شدن حکومت افغانستان به عنوان حکومت امارت اسلامی تنها برای طالبان مهم است؟ میخوایم نظر شما اول در این مورد و همچنین در واکنش به صحبت‌های آقای کامران در مورد تحلیلی که از بخش اقتصادی این موضوع داشتن از شما میخوایم نظر داشته باشیم.
خب اعتراض خانم از اینی که طالب خودش یک گنبست است. طالب چون دولت داری هنرش ملک نیست و هر آن چیزی را که میبینن و عملی میکنن رو شما با می ایده های خود هر روزی میبینیم که نامش شریعت نیست. اون میبینیم که یک هیولا را وجود خود ایجاد کردن که وزارت امو پلیس اخلاقی شان هم تو بمید زبان خود ما شما بگوییم او را ایجاد کردن و صلاحیت استخباراتی، صلاحیت پلیسی، صلاحیت محاکماتی همه چیز بر از آن رو دارد. و امروز ما یک منبع از کابل و ما اتو یک خبر را داد که حتی سیاست خارجی را همین رو وزارت به اصلاح نه یعنی از منکرشان همین وزارت اخلاقشان این باید ببینه که در روابط خارجی
خود جان باسایم در همین موردی که شما میگین به خاطر که حکومت داری اینا یاد ندارن بنان به بنبست رسیدن، اما بیش از 3 سال است با همین حالت حکومت افغانستان حالا تحت تصرف طالبان پیش میره. در این 3 سال با توجه به تمام محدودیت ها و تعزیراتی که حالا به هر قسمی برای افراد وضع شده، هنوز اینا اجازه سفر به بعضی مناطق دارن، اگر مشروعیت رسمی نداشتن به یک شکل مشروعیت غیر رسمی را در این 3 سال حالا از طرف هر جناح و گروهی که در منطقه هست اینا به دست آوردن، ارتباطات نزدیک با روسیه دارن، با ایران دارن، با پاکستان در این اواخر دچار تنش‌ها شدن، از ایالات متحده هفتوار پول میگیرن. به نظر شما آیا واقعا اینا سیاستمدارایی هستن که به کار خود واقف نیستن یا چند قدم هم پیش هستن از بازی که در منطقه فعلا در جریان هست؟
خب سوال بسیار دلچسب است بدون شک، لیکن اعتراض که افغانستان به حیث یک دولت وجود افغانستان منتفی نیست، حاکمیت افغانستان غیر مشروع. از جانب دیگر دولت ها به افغانستان و به منطقه منافع خود دارند. دولت ها نمی تانند که منتظر بانند که چی وقت در افغانستان حاکمیت کنند. دولت ها در افغانستان منافع مشروع و غیر مشروع خود را تحقیق می کنند. متاسف. همون چیزی که غیر مشروع در اون قسمت ما او را متاسف می کنند. میگم که ما شما می کنند. اگر لازم باشه که باشه رو توضیح بود. این کشورها با در نظر داشت منافع استراتژیک خود با تعاملات با اینمی رژیم غیر مشروع دفاکتو پرداختن بدون شرط. اونا میبینیم کشورهای منطقه از ازبکستان، ترکمنستان که چون در حال توسعه هستن برنامه اقتصادی پلان دارن، اونا هم رایشان در تعاملات است. روسیه میفهمد که افغانستان میتونه از مدیریت منطقه برای و یک دردسر کلان در جنوب و در شرق برشه. از او خاطر کوشش میکنن تمام ابزارهایی که دارن، اقتصادی، سیاسی، مادی، تطمیر، صدها ابزار دیگر که استفاده میکنن تا به یک ترتیب طالبان را در بازی کلان داخل داشته باشن، نگهشان داره تا از مدیریت کلان داره. و این ترتیب ایران و این شکل چین در قسمت پاکستان بحث جداست، چون یاخ و امریکیشان در پاکستان از جنگک‌های زرگریشان معرفی داده نمیتونن. اوج بازی چند بودی و چند لایه‌ای است که او بحث جدا کرد. به این ترتیب طالب در افغانستان یک واقعیت تلخ است، یک واقعیت ناگوار است، یا اموج هستن و این کشورها به خاطر تامین منافع خود قبل از همه، نه به خاطر افغانها و افغانستان، به خاطر منافع خود اهداف مختلفی که پیشتر به شما بشمردم قسمتش به مو خاطر داخل اینمی تعاملات هستن. اینجا ما کدام زیرکی، هوشیاری سیاسی، بیداری سیاسی، فهم سیاسی طالب نمی بینیم. افغانستان وجود دارد. افغانستان اون سازمان ملل متحد است. بله؟
من نه جان باسه بزه بخند آقارم دقیقه دلت زیو پختنه ده کامران صاحب سخلرم خیلی کامران صاحب جان باسه بایی چی خصوصا روسیه چین او ده شرق طرف کوشش که چی پده لوی لوبه که طالبان په خپل طرف که وسطی فکر کوي چې طالبان واقعا د شرق او غرب ترمنځ په دې لوی لوبه کې راګرځي، فکر کوي چې بل اخره به طالبان وکړي چې ځان د دې لوبه څخه خلاص کړي، ځکه د دوه لوبه څخه خلاصېدل سوزمن هم دي. موږ تاسو د افغانستان هدا قلب دي تیر 50 کلن تاریخي شاهدان چې هر ځل په افغانستان کې رژیم بدل شوی طبعا بهرني لاسونه هم پکې ډیر جوړي. آیا طالبان کولی شي د دې حالاتو څخه ځان خلاص کړي، د دې جنجالونو څخه په دې اوسنۍ سیاستونو چې دوی غوړه کړې دي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم ګوري په تدریجي شکل باندې یو کال نه بل کال ته په 2021 کال کې د اګست 15 تاریخ باندې دوی واک ته ورسېدل. د لغین را وروسته موږ تاسو کتل چې دوی په سیاستونو کې په داخلي سطح باندې د افغانستان په داخل کې ډیر زیات دغه سیاستونه او دغه قوانین را مخې ته کړل چې محدودیتونه لا هم زیات شول، ولې لنارې سره په بل برخه کې د دوی تعاملات په تدریجي شکل باندې زیات شول. مونږ د دوی وضعیت کې د 2018 کال د دوی حالت له اوس 2018 کال سره پرتله کوو، زه فکر کوم سیاسي ډګر کې او اقتصادي ډګر کې تر ډېره حده پورې دوی پیشرفت کړی دی. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه په لومړي سوال کې، دوی اړیکې له چین سره دي، دوی په چین کې د دوی سفیر حضور لري، په ماسکاو کې سفیر سفارت ورته وسپارل شو، دی په اختیار کې دی، په همدې شکل باندې د هند کې سفارت وتړل شو. نو دا چیرته موږ تاسو ته د 2018 کال تر اوسنۍ حالت په پرتله کړو، دوی په دې برخه کې پرمختګ کړی دی. حتی داسې هم موږ تاسو بلبل رو چې د امنیت شورا له خوا نه دغه کسان چې د دوی درجه یک چارواکي دي، هغه د بندیزونو یا د تحریمونو په لیست کې شامل وو، هغوی اوس کولی شي چې په نورو ملکونو ته سفرونه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا اوس دغسې یو حالت دی چې د نړیوالو ګټې د افغانستان دا خو ټول د دوی د ملي ګټو پر اساس باندې تعاملات سرته رسوي، او زه فکر کوم دغه اوسنی حالت سره د ټولو مشکلاتو چې لري، البته په داخلي سطحه باندې کوم محدودیتونه چې دي او کوم مشکلات چې دي، زه فکر کوم د بدیل د نشتون له وجې نه نړۍ هم دې ته ترجیح ورکوي چې دوی سره تعامل.
اما کامران صاحب، په عین وخت کې چې تاسو د پرمختګونو اشاره وکړه، په عین وخت کې طالبانو په تیرو درېو کلونو کې فشارونه هم زیات کړي دي، فکر کوئ چې خصوصا د بشري حقونو په بحث کې به که وغږیږو، فکر کوئ چې دنیا به په دغه حالت دوی ومني، ځکه غرب په خاص ډول متحده ایالات تل وایي تر څو چې دوی بشري حقونو ته احترام ونه کړي دوی پر رسمیت نه پیژندل کیږي، او د غرب د توافق پرته فکر کوي چې د دوی روابط با دي سي؟
ما دې ته اشاره وکړه، نه داسې مشکلات دوی زیاتی دي. جلازه صاحب، خبره دا ده چې ځکه چې نړۍ دوی ته کافي وخت ورکړه او لا هم دوی ته ښه فرصت په لاس کې ده. د یوې خوانه دوی په اقتصادي برخه کې نړیوال فرصتونه په تدریجي شکل باندې ترلاسه کوي، او د بلې خوانه هلته محدودیتونو ته زور ورکوي. نو سیاست دا ایجابوي چې دوی باید خپل داخلي سیاست یا د نړۍ سره هغه مشترکات چې دی په بین المللي سطح باندې پیژندل شوي معیارونه دي چې د بشر د حقوقو مسله په هغه کې شامله ده، باید هغو ته پابند پاتې شي. ما اشاره وکړله چې اوس په نړیواله کچه باندې د دوی پر ضد باندې د دغه د جنسیتي اپارتاید مسله چې ده، د ښځو او د نجونو د مکتبونو په رابطه باندې د دوی کوم برخورد چې دی، په دې برخه کې یعنی د نړۍ هیوادونه په تدریجي شکل باندې دې ته منسجم کیږي چې په دوی باندې د نړیوال جنایي محاکمو کې په دوی باندې کیس درج دي، او زه فکر کوم دا په تدریجي شکل باندې په دوی باندې فشار زیاتوي، او بالاخره دوی باندې دغسې یو حالت راولي چې د دوی دغه سفرونو باندې نور هم محدودیت وضع شي. زه فکر کوم که دوی واقعا غواړي چې په افغانستان کې دغه سیاست اقتصادی طرف ته متوجه کی، او د افغانستان خلکو بحران او د افغانستان خلکو اقتصادي مشکلاتو ته هغه کی توجه کی زه فکر کوم دا ډیره زیاته ضرورت ده چې دوی د نړیوالو تعهداتو ته پابند پاتې شي او د بشر په برخه کې دا یو غټ تشویش چې د نړۍ په سطح باندې راپورته شوی دی دې ته باید ځواب وي.
تشکر. دوست عزیز یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دوست عزیز خوش آمدین به برنامه یک ساعته روک و راست که نیم ساعت اول این برنامه سپری شده در بحث امشب با آقای عثمان کامران و همچنین آقای غوث جانباز، هر دو تحلیلگر امور سیاسی در برنامه هستیم. بحث با آقای جانباز ادامه میدیم و در رابطه با موضوع بسیار پیچیده بلاک شرق و غرب با حضور طالبان در وسط این دو بلاک بحث ادامه بدیم با آقای جانباز. آقای جانباز، طالبان به اساس آنچه تعهدشان با ایالات متحده بود، تعهدی که در دوحه داشتن، نظام امور در افغانستان به عهده گرفتن، هفتوار از ایالات متحده پول دریافت میکنن. در طرف دیگر طالبان در دنبال انکشاف روابط اقتصادیشان با چین و روسیه هستند و این روابط روز به روز رو به رشد هم دیده میشه. حتی در زمانی که جمهوریت در افغانستان هم بود، اخبار و گزارشاتی از ارتباط چین و روسیه با طالبان هم در همان زمان بود، بنا به منفعت و موضوع رشد افرادگرایی در منطقه و مبارزه با این موضوع. به نظر شما ما سناریویی که در ماه‌های آینده خواهیم دید چگونه بود؟ روز گذشته سخنگوی قصر سفید در رابطه به عملکرد طالبان و علاقمندی که طالبان نسبت به نشست بریکس نشان دادن واکنش نشان داد و گفت که اگر طالبان به دنبال مشروعیت طلبی هستند، بهتر است که به تعهداتشان وفادار باشن و مشروعیت به دست بیارن. از طرف دیگه طالبان همواره هم نزدیک تر میشن به بلاک شرق، اما پول هفتوار از ایالات متحده میگیرن. یک ضرب المثل ما داریم، میگن هر که نان دهد فرمان دهد. فکر میکنین موضوع ارتباطی که طالبان به ایالات متحده در حال حاضر دارن به خاطر این موضوع از هم گسیخته خواهد شد یا خیر؟
بدون شک قسم یک پالیسی دوام پیدا کردن همزمان بالای 2-6 امکان نداره. خب فعلاً چون یک تقابل، یک چانس اقتصادی یا تاریخی و طالب دست داده که تقابل بین شرق و غرب کریستالیزه شده. قبلا یک اجماع را ما حتی در دوها هم دیدیم که هم شرق هم غرب همه چک کردن و به ازام پیمان امضا شد. لیکن حال تقابل شرق و غرب به اوج خود رسیده و کاری که دیده میشه به آنگی بدونی برنمای قابل تصور این زدخورت‌های سیاسی البته بیشتر خواهد شد، گرچه زدخورت گرم به شرط اوکراین ما می‌بینیم روز اوج می‌گیره و به این ترتیب طبعاً که دیر دوام نمی‌کنه. آن چی که منطقه به طالب پیشنهاد می‌کنم بیشتر مخصوصاً کشورهای مقتدر هدف مثلا ازبکستان و ترکمنستان نیست. این کشورها واقعاً صادقانه در قسمت افغانستان، نه طالبان، در قسمت افغانستان واقعا صادقانه پیش میرن، چون خودشان هم در حال توسعه هستن و با این پروژه ها بسیار، اگر تاپی است، اگر انتقال برق است، اگر اعمار راه آهن است، اگر سایر پروژه ها است، در این علاقمندی خودشان هم بیش دارن. لیکن آنچه ارتباط میگیره به ایران، به چین، حالا ببینید چین، شما یک پروژه را یعنی 3 سال گذشته را خب بگذار بازورش، یعنی 3 سال که طالب است در حاکمیت افغانستان، یک پروژه را چین عملی نسید. فقط میره یک حسارکشی میکنه، میگه ما از اینجا باز این مثل عینک لوگر است، ما از اینجا بخیر یک وقت مثل استخراج کنم. یا اگر مسائل امار راه آهن است یا سایر پروژه هاست، هیچ کدامش چین عملی نکرد و در نظرم ندارم می فهمم چون چین بسیار محتاط است به جای عملی اقتصادی کنه، بسیار مطمئن نشد. همچنان روسیه مثلا میان دوران تمام کالاهایی که بین روسیه و افغانستان است 800 میلیون زیاد نیست، او هم سکتور خصوصی افغان هاست نه دولت به اصطلاح طالب، سکتور خصوصی تاجر تجار افغانی است که آرد وارد میکنن به افغانستان، گندم وارد میکنن، روغن وارد میکنن و بعضی تولیدات صنعتی. حالا دیگه این ما کدام تداخل اقتصادی یا کدام سهم اقتصادی، کدام علاقه‌مندی الان اقتصادی روسیه را خود افغانستان نمیدونه. پس به اینجا امو بازی سیاسی، بازی سیاسی امنیتی استخباراتی است تا طالبان را سرگرم نگاه بکنن. وقتی که بیشتر خدمت شما عرض کردم در امو بازی الان از مدیریت خارج شد، چون منطقه میفهمه که یک بخش اعظم از طالبان وابسته به کشورهای دولتی است و امو کسی که شما فرمودید که کسی که پولا میتا و فرمان هم میتا دیگه، طبیعی است که طالب با جوهر که داره که غیر سیاسی است و جوهرش بیشتر شبه نظامی است، به خاطر میفهمن که این هر لحظه می طرف میلان کند چی به طرف غرب چی به طرف شرق و در اون هم تضادهاشون روز به روز بیشتر شده. یک موضوع دیگر که دوست عزیز ما کامران سفر بودم که سفیر طالب ها در مسکو هنوز نیست، اینجا شارژ داخل است و یکی و دوم این امروز معاون وزیر خارجه روسیه رودن کرد یک اعلامیه نشر کرده که طالبان را دعوت کردن شما عرض کردم به جلسه ششم فرمات مشورتی مسکو و دو جلسه پرسان میشه که آیا روسیه به رسمیت خواهد شناخت در دورنمای نزدیک طالبان را. او با صراحت گفت که در آینده نزدیک چنین چیز غیر قابل تصور است و ما در این قسمت عجله نداریم. پس اونمو گفت است که طبعا که همراه زیاد تعاملات می کنند به خاطر از اینکه منافع منطقوی مطرح هست که ما شما از اون نام بردیم و افغانستان من حیث یک دولت وجود دارد، افغانستان چند میلیون انسان وجود دارد، این تعاملات صورت می گیره. اما هیچ کس حاضر نمیشه که مسئولیت کلان سیاسی اقتصادی را به عهده خود بگیره و گروهی که از دولتداری چیز نمی فهمد، گروهی که نداره که مسئولیت داخلی را کسب بکنن مسئولیت مسئول باشه، با او نمیتونن که یعنی داخل تعاملات رسمی بین الحکومتی شود.
تشکر جان باسب، ممنونم. کامران صاحب خب ظاهرن بیاده ده دوارو طرفونو ترمند شرق و غرب ترمند زده بندونو تشاره وش و تاسی مکره و جان باسب هم مکره. اما په دې باندې کې یو باسي ډیر مهم دی، هغه خپل د طالبانو مشروعیت د هیواد په داخل کې سید لوی قدرتونه به هڅه کوي چې د هر هیواد په هر سیمه کې خپل ګټې تامین کړي. واضح ده چې طالبان هم د خپل قدرت او د خپل حکومت او د خپل نظام د تقویې لپاره کار کوي. اما په دې باندې کې یو لوی باس د مشروعیت دی او خپل د عامو افغانانو باس او مسله ده. ساسي په نظر څومره طالبان توانیدل دي چې په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي؟ فکر نه کوي چې دغه محدودیتونه فشارونه په خاصه او په ښځو باندې دا د دوی لپاره اوس او پر راتلونکي کې مشکل نور هم زیاتول شي او دغه لوی زده بندونه چې روان دي د دې سره به مرسته وکړي چې دوی لپاره مشکلات زیات شي؟
دقیقا د مشروعیت لپاره خو داخلي اجماع یا د افغانستان د خلکو اراده ته درناوی او لکه څنګه چې ما اشاره وکړله نړیوالو تعهداتو ته پابندي دا اصل دی او دا د امریکای متحده ایالاتو حتی د پرون د سپینې ماڼۍ د مرستیال ویاندې هم دا خبره وکړله چې که دوی غواړي چې په رسمیت باندې وپېژندل شي باید د بشر حقوقو ته درناوی ولري. نو دا یو څرګنده خبره ده، دا یو نړیوال سټنډرد یو نړیوال معیار دی د رسمیت پېژندلو دپاره چې دوی باید په داخل د افغانستان کې هم له شک پرته مهمه ده چې دوی د مشروعیت لپاره خپله مبنا چې ده هغه باید ثابته کړي، د خلکو ارادې ته باید مراجعه وکړي.
یا تر اوسه د خلکو ارادې ته پاملرنه کړي ستاسو په نظر کوم څه طالبان؟
زه فکر کوم تر اوسه خو داخلي سطح باندې یعنی هغه د مشروعیت لپاره کوم پروسیجرونه چې دي کوم نورمونه چې دي په هغې شکل باندې دوی هغه په هغې باندې عمل نه دی کړی، ولې که چېرته دوی غواړي چې دا حاکمیت چې دوی په هڅه کې دي دا دوام پیدا کړي او دا په داخلي سطح د خلکو رضایت دې نه زیات شي یا په نړیواله کچه باندې دوی دیتا ور نږدې شي چې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي. فکر کوم چې د دوی لپاره به حتمي دا وي چې باید نړیوالو تعهداتو بالخصوص د بشر حقوقو ته پابند پاتې شي. په دې برخه کې خو تر اوسه پورې متاسفانه دغسې یو سیاسي اراده نه ښکاري دوی سره چې دوی څرګنده کړې وي، او په دې برخه کې دوی آمادګي د ته ښودلې وي. دوی اوس هم داخلي سطح باندې د مشروعیت مسله چې ده یا د بشر د حقوقو مسایل چې دي دا داخلي مسایل ګڼي. په داسې حال کې چې دلته یو عمیقه غلط فهمي موجوده ده چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د نړیوالو تعهداتو غړی هیواد دی. افغانستان باید دې ته پابند پاتې شي. دې سره رفت داخلي مسایلو ته ورکول په فکر کوم دا یوه سیاسي مغالطه ده. له دې نه باید دوی راووزي. دوی لکه څنګه چې په داخل افغانستان کې مشروعیت ته ضرورت لري، په نړیواله کچه باندې د بشر حقوق دپار د ډیر زیات مهم دي چې دا د پابند او فاتې شي. بل مسله د شرق او د غرب د بلاک مسله. زه فکر کوم په دې سیاست کې تر یو حده پورې دی موافق هم دي، او د نړۍ لپاره خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د ابر قدرتونو لپاره د افغانستان په جغرافیه کې تر اقتصاد مهم په افغانستان کې د هغه مسله ده، د امنیت مسله ده چې د افغانستان خاوره د دې لویو قدرتونو د منافعو پر ضد باندې یا د دوی د ملي ګټو پر ضد باندې استعمال نشي. نو زه فکر کوم چې اخلاقیات چې دي، اخلاقیات د نړۍ لپاره د افغانستان په جغرافیه کې دا په دومره کټګوري کې قرار لري. زه فکر کوم اوس هم که چیرته لږ انعطاف اوسنۍ حاکمیت په دې برخو کې وښیي، د بشر حقوقو ته لږ پابندي وښیي، نړیوالو تعهداتو ته لږ پابند پاتې شي، زه فکر کوم د نړۍ په آن باندې هم دا اوسنۍ خلک چې دي دا د روان د افغانستان د جغرافیې د ساتلو لپاره یو ښه بدیل کېدلی شي. زه بیا هم وایم چې دا د دوی لپاره یو فرصت دی. دې فرصت نه صحیح استفاده پکار ده ترڅو په افغانستان بیا د جنګونو سره، بیا د بحرانونو سره مخامخ نشي. زه فکر کوم چې واقعیت باندې هم که چېرته موږ فکر ورته وکړو، دا خلک لومړی ځل دی چې د افغانستان 100% جغرافیه تر یو حاکمیت باندې راځي، او د افغانستان خلک هم دوی ته کافي وخت ورکړی دی. لکه څنګه چې په جمهوریت کې شل کاله.
آقای کامران، به ادامه صحبت های شما ما میخوایم یک موضوع از شما به خاطر روشنی بیشتر. شما اشاره کردین که برای بار اول است که حاکمیت افغانستان 100% زیر حاکمیت یک گروه هست، و ای که پیشتر هم اشاره کردین که موضوعات اخلاقی در افغانستان در حالا در مرحله درجه دوم قرار میگیره. این امنیتی که شما برش اشاره میکنین و این حالتی که در افغانستان فعلا مشاهدهش هستیم، یک اجبار است به توده ای از مردم. یعنی اگر امنیت هست، امنیت چیزی است که مردم در اون فضا خود آرام احساس کنند، امن احساس کنند. اما شمار زیادی از مردم در افغانستان فعلا خود امن احساس نمی کنند. شاید یک طبقه از مردم بسیار زندگی خوب داشته باشند. چرا به نظر شما اخلاقیاتی که حالا شما برش اشاره می کنین که موضوع بزرگ حقوق بشر است، آزادی زنان است، تحصیل زنان است، کار زنان است، برای شما به درجه دوم می آید برای این موضوع؟
خب ما هدفی بود که در امنیت فیزیکی در این شک وجود نداره که در افغانستان وقتی که در وقت جمهوریت 200 جنازه از ولایات ها و از ولسوالی های مختلف افغانستان ورداشته می شود.
خب دلیل 200 جنازه خود طالبا بودن، طالبا بخشی از درگیری بودن. حالا یک نیروی دیگر نیست که در تقابل با طالبا باشه، بنابراین کسی کشته نمیشه. این خو یک منطق بسیار بسیار مستقیم است. طالبان یک بخشی از درگیری بودن، می آمدن به صورت چریکی جنگای منطقه‌ای و گوشه و کنار افغانستان را تعریزی میکردن، مردم بیچاره را میکشتن، مسئولیت میگرفتن، بار بار مسئولیت گرفتن و حالا فعلا اون کار را نمیکنن. اگر فردا طالبا با خودشان درگیر شوند و یک گروه از طالبا که حالا به داعش پیوسته می کار انجام میدن، یک گروه بزرگتر شوند و این کار انجام بدن، دوباره همو برنامه است. دلیلی که فعلا در افغانستان امنیت فیزیکی وجود داره است که حالا طالبان کسایی که عامل وضعیت ناامن در گذشته بودن، حالا حاکم وضعیت در افغانستان هستند. بنابراین بحث امنیت اینجا به نظر من، حالا شما میتونید تحلیل خود داشته باشین در ادامه صحبت ها، کمک توازن نداره این موضوع با هم.
بله، هدفی است که درست است. وقتی او وقت شما میفهمید در جریان هستین که نه تنها حاکمین فعلی افغانستان در او وقت در تقابل با حاکمیت وقت بودن، بلکه به اساس گزارشات افغانستان 20 تا 25 تا گروه های مختلف درگیر جنگ بودن، ولی تنها طالب نبودن.
و اما 20 گروه جنگی هنوز هم در افغانستان هستن، اما با طالبان رابطه خوب دارن. چیزی که در گذشتر همی موضوع وجود داشتن لشکر طیبه بود. آقای الزواهری در کابل در روبروی خانه وزیر داخلی طالبان کشته شده از طرف ایالات متحده. بنان این نزدیکی این روابط طالبان با اعضای دیگه گروه تروریستی نشان میده. بر صورت اگر آقای جلالزاده صحبت دیگر ندارم من بحث
کامل صاحب میره بنی خیت اس خپل نظر سرګند که بیا به جان باسه صاحب
میره بنی. ما وختل شه هدف دی ما د دې چې فزیکی امنیت خو مخکې اشاره وکړه چې په افغانستان کې مختلف ډلې لکه د داسې یو حاکمیت پر وړاندې چغه په دریل کې منځو زره مجهز ورده باندې مجهز وو. هغه سیستم یعنی په وګو کې څنګه ونه شو کولای چې دا غسی ډلې مهار کړل شي. اوس د نړۍ د پاره خو ما اشاره وکړه چې د دوی د پاره امنیت زیات مهم دی. اوس د دې شلو ډلو پښتون کې چې البته د جمهوریت په وخت کې هم دا ډلې موجود وي او دوی وایي چې اوس هم موجود دي، صحیح ده، داسې فرض چې موجود دي، ولی د نړۍ د پاره خو د امنیت دا غسی غټ تهدید د افغانستان په جغرافیه کې نه دی رامنځته شوی. او زه فکر کوم دا دین نړۍ د پاره خصوصا د ابر قدرتونو د پاره دا ډیره مهمه مسله ده چې د افغانستان جغرافیه بیا د دې نړیوالو پر ضد باندې استعمال نشي. زه بیا هم دا خبره په دې باندې را خلاصه کوم، ختموم چې سوی تفاهم را پشي چې اوسنی حاکمیت غواړي چې د نړۍ سره په تعاملات کې نږدې شي. البته یو خود شرق او د غرب د بلاک په مسله باندې زه ډیر اغه نه یم، ځکه چې مونږ تاسو ګورئ چې د امریکا متحده ایالات په شروع کې مې بحث په اشاره ورته وکړل چې تر ټولو غټ کومکی هیواد چې د افغانستان د اوسنی حاکمیت سره مرسته کوي او تر یو حده پورې اړیکې هم شته دي په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. تاسو وینئ دا کومې غونډې چې د افغانستان بیرون کېږي او کوم تسهیلات چې کېږي په دې کې د امریکا د متحده ایالاتو غټه برخه ده. نو په دې طرف کې د شرق کوم هغه چې د بلاک چې دي دا هم ګوري چې په ډېره علاقمندۍ سره د خلکو ته ورنږدې کېږي. نو سیاست اوس دا اجابه وي چې بین مللی تعهداتو ته د بشر د حقوقو د مسالې په شمول باندې توجه وشي.
مننه کامران صاحب. جان صاحب په لنډه توګه ځواب غواړم. ښه، اوس موږ ته څه وضعیت پاتې دی؟ اوس خو زده بندونه سه هر څوک غواړي چې په یو شکل په افغانستان نفوذ ولري، اما دغه راتلونکي سناریو تاسې څه ډول ارزوئ؟ د طالبانو د اوسنیو سیاستونو ته په کتو چې ظاهرا داسې ښکاري چې هغه څه د دوی په ګټه دي، دوی ته فایده لري، هغو مسایلو ته دوی ډېر ښه په ښه نیت سره ورنږدې کېږي، مثلا اقتصادي روابط دي یا سیاسي روابط دي. اما هغه بحث چې بیا د بشري حقونو بحث دی او د افغانانو غوښتنه ده، هغه بحث مثلا د تعلیم مسله ده، د نجونو چې خدای هم ورکړې ده او د هر چا حق دی، هغه مسلې ته بیا دوی ډېر زړه نه ښه کوي. څه پېښېدلی شي په راتلونکي کې ستاسې په نظر؟
ما دا لنګ ځواب وایي بیا سناریو وایي او نورو ته پنځلس دقیقې ورکوئ خیر لږ عدالت تاسو مړه کوئ. نو داسې خبره ده چې سیاسي بهیر چې په افغانستان کې کېدی شي یو پرمختګ پیدا کړي او بالاخره یو ماهیتی پایله ولري، هغه اوس مهال د دوحې پروسه. د دوحې پروسې په ترڅ کې اوس د غښتلي هیوادونه مخصوصا متحده ایالات او د اروپا اتحادیه او حتی ځینې د منطقې هیوادونه چې دلته اوس کېدی شي ځینو موانه خلم، لکه دغه دوه درې هفتې مخکې دا منځته کې ډېر لوی پټنی وشوي. هر اندې کار د طرفه له وزیر نه هیواد او خپل ځاګړي ته یې څلورو هیوادونه د منطقې وقفل او البته دا خبره را مطرح شوه چې د دوحې پروسې په چارچوب کې به سیاسي بهیر ورځ تر بلې زیاتېږي، قوام به پیدا کوي. همدغه طالبان به هلته دې ته مجبور کېږي د اقتصادي او سیاسي او حتی امنیتي فشارونو پایله کې څو راشي او افغانانو سره خبرې. په دغه بهیر کې به یوه وختنه برخه د ښځو د هغو سیاسي څیرو چې په افغانستان په فساد کې او په غصب کې او په نورو کارو کې مشهود رول نه لري، د دغه خلکو استازي به هم اشتراک کوي. کېدای شي چې دغه بهیر به یو کال دوام وکړي، دوه کاله دوام وکړي، دا به پنځمه غونډه شي، شپږمه غونډه د دوهې. خو دغه سیاسي پروسه اوس دوه بڼې اختیاروي. د یو خوا ټول اقتصادي کومکونه به د دوهې د پروسې د تنقه کېږي، او ټول نظام سیاسي کمجوړجاړی چې رامنځته کېږي. البته زه بیا دا وایم چې دا یو اوږده پروسه. طالبان اوس هغه اسفند سپاره دي، مس دي، انقلابي دي، فکر کوي چې دوی هر کار کولی شي، داسې حال کې چې هېڅ کار نه شي کولی. افغانستان اوس په شدت اقتصادي بحران سره، په ډېر شدت بشري بحران سره مخامخ دی. همدا اوس بیکاري په افغانستان کې بېداد کوي. افغانستان خلک ډېر بېچاره شوي دي، د پخوانه په لس هاو ځلې بېچاره شوي دي. دا ټول دي نو په دې ترتیب دغه سیاسي بهیر او په څنګ کې اقتصادي مرستې به دوهې د تنقه کېږي. دلته به دغه یو جوړجاړی رامنځته کېږي. او هماغه چې تاسو پوښتنه وکړه چې دا سناریو به څه رقم ته مخته شي، دغه سناریو په دغه درې ترتیب مخته شي. یو اقتصادي سیاسي چلند د دوهې د بهیر د طریقه، او تعاملات، عمومي تعاملات د افغانستان دولت شتون لري او دوی حاکم دي. هلته په افغانستان کې دوی سره به دغه ظاهري تعاملات دوام وي بېل شک. اما هېڅ هېواد په یوازې توګه داسې مستقل بېخي مطمئن اوسېږي، ګر چې په سیاسي علم کې دشمني ډېره سخته ده. خو د بنګلي سیاست د یو شاګرد په حیث تاسو ته وایم چې په دغه متصوره راتلونکي کې د طالبانو د حاکمیت په اساس پېژندنه اصلا مطرح.
تشکر جان.
باسم ډېر حساب کول په روسیې چې ما مخکې تاسو د دوهې د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال وینا وکړه چې
لنډ وقفه لرو. له وقفې وروسته به په دې وغږېږو چې څومره به دغه فشارونه طالبان تغییر ته مجبور کړي. لنډ وقفه لرو.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین به ادامه بحث روکراس یا اسپین خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم آقای جلالزاده به شما تقدیم میشم. بحث با آقای جانباز ادامه میدیم. آقای جانباز، بر علاوه سوالی که همکارم داشتن در رابطه با تأثیر گذاری این فشارهای جامعه جهانی، به نظر شما طالبان در حال حاضر دوست وفادار کدام کشور در منطقه و یا هم در غرب هستند با توجه به آنچه که شما تفسیر میکنین از کارکردهای اخیرشون؟
ببینید خانم عزیزی، در کل در تاریخ روابط بین الدول دوستی وجود ندارد. خب یعنی یه قید میکنم که ما طالب و حیث دولت نمیشناسم و یک چیزی را من هیچ قبول ندارم به حیث انسان افغان کسی که لاقل دست چپ راست کنه می کنم که کدام یا دولت مدار نیستم. این ما قید نی کنم در حوز می پردازم به جواب سوال شما. ببینید در تاریخ رابط بین دول دولت ها دوست نیستن. دولت ها می تانند در بعض اتحادیه ها گرده هم دارین نظر به منافعش. حالا اتحادیه ها می تانند اقتصادی باشه، اتحادیه می تانند نظامی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه. خب بعضی کشورها از نظر اتنیکی نزدیک هستند، مثلا انگلو ساکس ها، مثلا امریکا و انگلستان، کانادا و استرالیا و زیلاند جدید، یا از نظر اتنیکی و فرهنگی و مذهبی و تاریخی واقعا به هم نزدیک هستند، یا مثلا مجموعه از کشورهای ترک زبان ها و غیره. اینطور میتونه شده که یک سلسله نزدیکی داشته باشه، لیکن در کل کشورها روابط خود را بر مبنای منافع تامین میکنند و از این بیشتر چیز نیست. متاسفانه ما در تاریخ خود مخصوصا در 50 سال اخیر همین سیاست مدارای ما، البته پروشنی که سیاست مدارای خوبی هم داشتیم، لیکن اکثریتشان متاسفانه یا عاشق بودن یا عارف. عاشق غرب می شدن، عاشق شرق می شدن. ما چکای خود دیدیم که فقط کل چیز فراموش کرده بودن و می گفتن مسکن. باز یک دوره آمد، باز گفتن نه واشنگتن. و از هر چیز تیر شده بودن متاسف. پلوشنی اعتدادش. خب یعنی این غلط است، این درست نیست. کشورها دوست نیست.
اما منفعت طالبان فعلا، منظور من باشید سوال دیگر قسم تر کنم، منفعت طالبان در حال حاضر کدام بخش می طلبه؟ که بیشتر با غرب نزدیک باشه یا با بلاک شرق؟
به طالب که هر کس زیاد پول بده، به طالب که هر کس زیاد یک آجندای را بده که به او شبه نظامی بودنشان و استمرار حیاتشان تداوم پیدا بکنه، دو سونمون است.
در حال حاضر امو طرف برشان کی است آقای جان باز؟
هر طرف یک قسمتش، هر طرف یعنی وقتی که تو فکر منسجم نداری، درست؟ وقتی که تو شما ببینین خانم عزیز، شما مثلا کدام اقتصاددان در بین طالب میبینین؟ حکومت حاکم شدن و بقیش نه، حاکم شدن به این معنی است که تو باید خدمات ارائه کنی، این وظیفه دولت است. کدام خدمات طالب میتونه ارائه کنه؟ وقتی که این تفکر پیشش نیست و یک تفکر تیوکراسی بسیار منحط طالبانی استخباراتی مدرسه ای فشاری یا راولپندی در کلیشه است، ای به هر طرف میتونه میلان کنه. هر کسی که برش از مو طریق مدرسه ای برش بگوید که امروز مثلا تو میری به کشمیر جمعی، تو میره دیگه به کشمیر بلا در پس افغانستان، درست او فکر افغانستان داره. یعنی کسی که فکر دولت خود داشته باشه، آیا سر مظاهر خود، سر شاه امان الله خان رنگ میزنه، سر احمد شاه دورانی رنگ میزنه و سر سایر مشاهیر شاهیر ما، یا افغانستان دوست نداره، یا بر افغانستان برای خدمت نامده، یا برای بربادی افغانستان نامده. به او خاطر کسی که برای بربادی وطن خود کار میکنه، او هر طرف میتونه میلان کنه، به غرب، به شرق، به ایران، به پاکستان خونه میبینه.
اما جان واسم زبکنه وارم طالبان خوب یاده سیده که چی اصلا موگ اغا نظامونه چی ده پرده و گراغیان و اغام و وشرال و موگ ده وطن اصلی صاحبان و خواندانی
بولی جواز نیست که اوی سالی که نیپوز از بهارش پیداست که ده چیه چی حال خارجیان چه پاپانستان تو او پاپانستان که جنایت کرده چه که دهش بینن چه دقیقا نکرده با هیچ نرمال ذهن داغی طرفداری نکرده او خدای که دستی او راز راولی چه من دون توانهی پیدا کرد چه در مجدمین چه من در خلق پا مقابل که غیر که امریکایی و که انگلیس و که استرالیایی چه خلق پا خواهده که ماسکه مکتی رداواتی خب بیا طالب سکر آیا طالب تو او سفوری طولشی چه پلا پالیسی د پاکستان په مقابل کې په دوه خطو په دوه سطرو کې تعریف کی زما خاوره هر ورځ د خدای بمباردیږي تخریبیږي زما په خاوره کې زما افغانان وژل کیږي دا طالب کوم عکس العمل کوي خو نه کوي دا جرأت لري مخکې دلته د اخلاقیاتو خبره او د غلنګر چې په سیاست کې اخلاقیات حتی نشته عواطف هم حتی
تشکر جان دوستم
دوی ماته کولش چې مثلا د خپل روابط تعریف پاکستان سره مثلا دیوران کرکه، مثلا اقتصادی لارنشاری، مثلا ترانزیت، یعنی دوی کولشی در تعریف
نیشی
کولش، من دوی ترلی دی پاکستان سن، دوی، که دوی داغا خل جلاتو تثبیت کی، در کولشی چیز
بخواهش،
پاکمت که خلو، داغا حق دوی نده.
دری دقی نور وقت، کامران صاحب، ساس به نظر آیا طالبان مستقل دی، او فکر کوی چی، د دوه د بهیر به طالبانو فشار راولی او دوی به تغییر ته مجبور کی د دوی افکار او د تیرو پنځو کلونو د پنوی ملسیزه کی او د تیر درې کاله آیا بدلیدلی شي او دوی مستقل دي؟
زه فکر کوم چې تر ډیره حد پورې دوی مستقل دي، ځکه چې د نړیوالو سره په واضح مسایل باندې چې افغانستان په اوس وخت کې ورسره په درگیر ده او په مشکلاتو کې ده، دغه برخه کې د دوی د عینیتاف نه ښودل او د نړیوالو وختونو ته نه پاملرنه کول د دې معنی لري چې دوی تر ډیره حده پورې دوی په خپلو کارونو کې په خپل خپل سر دی یا مستقل دی. ګوره یو خوشحال کاله مخکې حالات فرق دی، شل کاله مخکې یو سیاست و نړیوال یو نظم و، ولی اوس نړیوال نظم تغییر کړی دی. د یو ابر قدرت دښمن دی بل ابر قدرت دښمن نشي کېدلی. نو افغانستان نن سبا دغسې یو جغرافیه دغه حاکمیت چې راغلی دی، دغسې یو حاکمیت دی چې زه فکر کوم په اوس وخت کې چې موږ عملا وینو یو خو سیاس موجوده حالت دی چې ته روان دی، څوک یې ومني که ونه مني یو واقعیت دی. که زه ومنم هم دا په واقعیت کې تغییر نه راولي، او که زه ومنم هم په واقعیت کې تغییر نه راولي. زه فکر کوم امریکا هم د دې حاکمیت سره تر ډېره حده پورې فرصت ورکړی دی په تعامل کې د ورسره. همدغه وجه ده چې پیسې ورکوي، هره میاشت په میلیونونو ډالر ورځي، څلوېښت میلیونه ډالر ورځي. او د بلې خوانه موږ ګورو چې د شرق بلاک هم په ډېره دلچسپۍ باندې رامخکې شوی دی، د دوی سره په تعاملاتو کې ورځ تر بلې مخته ځي. نو زه فکر کوم چې که چېرته بیا هم خبره زه په دې باندې را خلاصه کوم چې که چېرته دوی غواړي چې د حاکمیت یې دوام پیدا کړي، حاکمیت پراختیا پیدا کړي، او له نړیوالو سره یې ګزاره وشي، او افغانستان بیا یو بحران ته یو داخلي جنگ ته سره مخ نشي، زه فکر کوم د نړیوالو تعهداتو طرف پابندي دا ډېره زیاته مهمه ده. او زه فکر کوم دغه هغه څه دي چې د دوی حاکمیت هم له فشار سره مخامخ کولی شي، هم یې له خطر سره مخامخ کولی شي. که دوی په دې فکر باندې وي چې د خپل حاکمیت ته دوام ورکړي، او دوی په دې فکر کوي چې له نړیوالو سره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي، افغانستان د یوه منل شوي حاکمیت په حیث باندې په نړۍ کې ځای ولري، او د افغانستان خلک هغه څه چې د دوی حق دی، د افغانستان خلک څو ارزوګانې دي، هغه تر یو حده پوره شي، زه فکر کوم دوی مسؤلانه چلند باید وکړي. د نجونو د مکاتبو مسله ده، د ښځو د کار مسله ده، یا په مجموع کې د بشر د حقوقو مسله ده، دې ته پاملرنه حتمي ده. په دې سرغړونه کوي تر په مغه اندازه باندې د دوی حاکمیت نړیوال فشار لاندې راځي، او د مشروعیت له بحران سره ورځ تر بلې مخامخ کیږي.
تشکر از محترم آقای عثمان کامران و جناب آقای غوث جانباز، دو مهمان گرامی که وقت گذاشتن یک ساعت با ما بودن و صحبت های ما را تحمل کردن. تشکر از دوستای عزیزی که برنامه را بیننده بودن. تا برنامه دیگر خدا
نگهدار. تشکر کوم نظریات چی بود از مورد مهمانه بود. امریکا غک پالیسی نه منعکس کوي. تر بیا مو په لوی بخمت خلاص پرم علامه ماش.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رنا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي، او په امریکا کې د افغانانو د ژوند دوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع